السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. سا کال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1,68 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلن نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې دا شوی چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوی کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بېلابېلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوه. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تفتیف کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یوه توپنچه ترلاسه شوې. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوینې دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوری د فرانسې خبری اژانس ته د یکشنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچار دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د لوړپوړو امنیتي چارواکو مخالفت سربیره ترسره شوي. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوختي. د سپتمبر په 18 او 19 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یو برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاس بکنیو ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمه ته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکون کې لوبه کې له بنګلادیش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلادیش په اوسنی سیریز کې دوه لوبې سره کړي چې مساوي دي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي.
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیالمو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. پاروستیو کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا چې د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
تقریباً پتون جامع ماغوستی چه گورو د کابل د خاکی جبار طرف نه کومې پوستی چلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکی جبار پوستی هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلاً د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکی جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتماً ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شوې، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و، فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خو شاید داسې ډېرې کمې ولې، یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا داسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپل شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته، حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کښې به یې ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نسل ځانې دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو وایي هسې نه چې در ننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته، او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا کلک کلک مغې کښې ونیول چې ته ووایه چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون یې خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، عادي ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسانه زه کمې شولې، خو نه وو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام همغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر را کولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته به زمونږ استادانو ډېر هیلې را کول چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا و هغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بیخي سره ځکه دوی چې راغلل په هغې ډول مکتبونه هم پرېښودل پوهنتون هم پرېښودل کار هم و نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي څه وضعیت و سیاسي مسله وه که نه د دوی بله مسله ده
نجلا جانې په دې راته وایه کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي فکر کوم مازدیګر موده وه اول دې چېرته دا مکتوب وکتلو هغې وخت کې دې چا ته زنګ ووهلو چا ته دې ویلی شي دا فرمان کېدای شي غلط وي کېدای شي سم وي د هغه حالت څه دې په یاد دی
بلکل تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړو زمونږ یو امتحان پاتې و سبا کې زمونږ امتحان و نو دلته ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي نو مونږ هغه امتحان کښې درس مو ویل بیخي هغه درس مو ګډوډ شو امادګي چې کوم به مونږ نیوله نو هېڅ درس مو ونه ویل بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ را شي نجونې او د امتحان ورکړي فاینل امتحان و د اووم سمستر زمونږ نو بیا لاړلو خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه نه مو درس زده کړی و ځکه زمونږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده
هماغه ورځ هم مو خدای پمانیان هم وکړلې له هغه نه وروسته نو واقعا هغه اخري ورځ باندې وم هم ژړل را وتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو ټول صنفي راو هماغه داسې تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه
نجلا جانې په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه
مونږ ته بیا هم داسې هیله را کول کېدل استادانو هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله را کړه چې نه دا اوس یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوسې ده او اوسې ژمی را روان ده بندېږي که نه نو ژمی زمونږ پوهنتون اکثر رخصت به و نو هیله را کول یو څه یو څه وخته پورې البته خو ورو ورو بیا زمونږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو
نجلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي
اولنی وختونه خو بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه نو داسې خاص درسونه هم نه و خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک کښې یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی وه اول سر کښې نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچي بهول یو څو پنسلونه بهول په پلاستیک کښې به هم ځان سره ځغلول نو پیل مغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو احمدشاه بابا به مینې ته راغلو هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مې عمل ته ختم
کوم مضمون کښې تکړه وې د 12 کالو کښې
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم ریاضیات و فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم نمرې مې پکې ښې اخېستې
او صنف کښې څوم نمره وې
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته دې زمونږ سلام وي په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې مونږ ماشومان ولو او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره نو ویلم څومره چې رقابت دی په کښې ډېر زیات و نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت په کښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته نو تقریبا ویلم هم چې نظر څومره ضرورت وه مغه درسونه به هم وویل
نجلا عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې مې نجونې دا کار کوي پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي یا که مکتب نه را ووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه
د ډوډۍ او همچوري کار مې ډېر کړی ډوډۍ به وړله همچوري هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ غېږي خوند را غواړو شپږو نفر به سره یو ځای شو کتاب هم کېښودې کتاب باندې به همچوره واچوله بیا به ډوډۍ ورسره خوړله
او په دې راته ووایه مکتب کښې دې جنګ کړی چا سره څوک دې وهلي چا وهلی
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي، موږ نجونو پکې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه څه وایي.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولې لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه، چاشونه غټ کار وو، کور به کار وو، یا به بل څه مشکل وو، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به، خو ډېر نه.
نسل جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي، آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلان نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلان موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ، بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ. سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خو خیر اوسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدغه خپله رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه د خبرې وکړو. کور کې څوک دې ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور او پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هر خبره د هغې ما سره زما به مغسو، ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستلو نو مور به مې باندې زموږ د خبرو په اورېدو به ستړې شوه، وایي تاسونه ډېر غږېږي چې ستړې کېږي.
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به کیسې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چه ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چه چې ټولې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، څکړې مې تر اوسه نه دي پخ کړې، خو د پخې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونهچي که نه، نو هماغه طرفې پاس څه مخته تلمه، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي، هدف مې دا ده چې واده مو نه و کړی، خویندو سره دې کار تقسیم کړی و او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونه کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په هماغه زده کړو کې بوخت وو، پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هر انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف وو.
د استادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادۍ مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادۍ تقریبا څلور پنځه کاله زما استادۍ مو وکړله، او مختلفو صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې ما استادۍ کړې ده، خاطرې ټول کې د شاګردانو سره اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات څومره شوخ دي څومره ورانکار اوسي کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي خو د تېر کال سمسم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به یې نه وه راوړې نو ما به دوی ته سزا ورکوله زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زمونږ ویښتان خرابېږو سخیر دو سخیر دو ومې ووهه پلخ ته مې ووهه چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو خو ویښتانو سره مې کار مه لر نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې علاقانو ته د ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي
نو ستاسانې که دا راته ووایه کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دی کول
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو طالبان چې کله راغلل پانتون چې بند شو بیا چې په کور کې ناستېدلې هغه د پانتون ټایم چې و تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول
اکثره داسې وو چې پانتون بند شو خو موږ هیلې لاباندې نه ولې او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه په خپل کتابونو مطالعه مو کوله زموږ د رشتي اړوند نو زیات وخت د کتابونو به مې لوستل
ولې اړ شو چې واده وکړې
پانتون بندېدل غټ لامل دا و ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي اته شپاړس کلنه پېنځلس کلنه وي نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه نو موږ یوازنۍ بهنه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې نو زیات وخت مو بهنه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بهانه مې را ختمه کړله تېر کال بس کورنۍ خوښه وله
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار را وړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړې
زما زده کړې پاتې وې نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې وو چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کښې دا یو غټ مسؤلیت ده چې دله غاړې کېږي دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وسي زیات به دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چه شی کوم که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم
نسله جانې زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دا مه ورکړې ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نور زده کړې
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته هم پوهنتونونه ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات در سره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته دا که چېرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغې نه په اړه معلومات ما نه درلوده ځکه خو پوهنتون سره واره خو په ارتباط کولو مونږ ویلي توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی د آنلاین مخته ویسي خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نجله که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کښې ناسته وې لا واده دې هم نه و کړی روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي دا به هسې کېږي او زه ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو استادانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړي بیا ماسټري خبرې کوو خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پار نګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله
نور هم صنفیان نه دي احوال لري هغوی څنګه دي ایا هغوی هم ودونه کړي که نه لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه
والله اوس وختونو کښې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغه صنف زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هېوادونو کښې تقسیم شولې او ځینې په کښې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې ته اړ شو چې واده وکړي انجونو ته دی توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، بخاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونو لپاره خاصه خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیرانه شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خو دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هره هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده کې څه مشکل نشته.
نجلا، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث د دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتونو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پوهنتون به شروع شي یا پوهنتون، دې مسؤلیتونو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو
نشنا دا د څونو هیلو پاره مې د هغې له همسنخی او ملګري حسینی سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه و، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخته به انجینۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګری مو خفه واده به زاره وله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجلا هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون بند شو، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزه د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کله د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه که او داسې ګونګ پاتې نشي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله یې چې ورسره درلودل او هغومره یې چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي ځان سره وایم چې کاش هیڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. او خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نشو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه موږ غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام ته مو هرکلی کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډیره واړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب ووې، بیا پوهنتون ته راړلم. وروسته له پوهنتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپله مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستان او همصنفیان یې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څه و؟ د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه.
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې به م څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړو. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړئ. نو ډېر به تشویقولو مور او پلار می په انګلیسي باندې سم نه پوهیدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وای سره تر څو هم خپله ژبه وساتو، او دغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورانه ژبه د تاسو باید د زکړی وي کومه ورځ راځي، او تاسو یوټوب وی چې د تاسو مورانه ژبه د ول ونه یاد ولي کا او تبي لیکلای ولستلای نشي وي، بیا تاسو چې هر څومره زده کړی پورته وینئ، نو ته د غوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هغه وا چې بیا زموږ سره غوی به د خپل د کوره به زموږ سره کار کوله، په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېری کو، او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زده کړی وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په غي وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو، بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلی یم، په دوار ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل، او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کم خلکو هم باور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سفارت کې زه چلته وم، زما سره تماس ونیول شو، او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دی په دې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وی چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو ما هغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله، او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله، او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثر وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو، نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم، په د اخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې که نه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویبي نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسانو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
ده د جنگونو په خاطر باندې هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې دلته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هېواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله، یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو په هغې وخت کې، نو هغه یې په غېږ کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطری نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه او زما سر دومره په ځکه چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کیږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی، خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځای، ما دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نشئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په ځکه کیږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا وخت ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغییرات ولیدل، خلک ډېر زیات غریبان شوي وو. د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غړ تغییر و. نور غړ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده و چې مکتبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ د بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغله، ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولې، او زما لیکنه به ځنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتله، او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یې نه بابا هغه لیکنه کوله. نو ځنو خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدې چې زه د طالبانو د ډېر تاکس زده ډېر زیات خوشاله او ما زده د دوی ملاتړ کاوه. ما لاندې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې تقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږېدلم، لیکنه مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شوکر چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه ته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غواړو چې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شنو چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اولی زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنه کوله، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورته چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو دیو بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه؟ تاسو هم یو اثر هم لري؟
بلی او ما لیکنی ډیر زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې همیشه از لیکنی کوم او زیاتره وخت تاسو به سنو کې او نورو تلویزیونونو به سنو کې زه هم رازمه برخه پکې خلمه او دغه دی څنګه سره ک تاسو زما نو مغه کې کتاب لیکل شوی دی دغه کتاب عمومی غنه یم خو یا برخه می دی کتاب کې لیکلی دا هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکل باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه د څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړی نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم او نور مقالې مې لیکلي دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غالي لیکنی وکړي نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتونې د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وي
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی
بالکل اې دی په خاطر باندې چې په دیوان پویډرم چې موږ تاسو هغه غړتري نه نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډیر جالبیت درلود چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوی کوم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتر کړي کوم لري ورته بهتر دي نو دغه پلاتونې وي چې ما غوښتل خپل ځان باندې پوی کوم خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخې دي او زیاتره وخت هم دغه امنیتی برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دغه څه چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع مهمه هم ده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسیس زما هم دغه ده
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهمه اکثره په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګوي لدینه زده کړو کې څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه یې واړوي
سل پی سلو که پروگرام لرمه پینگیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارمه نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده منیت سرالری او غاری جان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری او زدکره و نوکی
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده پس چه بخته است
بله افغانستان که خودی بدون راغلی دی از په لندن کې زما د خپل شرکت دی از د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې د خپل شرکت په راکې مو وس شاید زموږ ځین اوریدونکو ته چې په وطن کې دی یو ته جالب وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بله یو دا یو څه و چې وقت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هېواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپل هېوادوال یا زموږ خپل هېواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هېوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یو چې په همدغه هېوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات صادرات که بودلده شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورد جور کرده تقریبا سلاو کسان دلده کار که ویز ماس را او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به ته فعال شي، راړه شم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری زی په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته از ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دیته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک است یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه است. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوی کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه را څرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و. په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم، نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نوره مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دو ټولو نجونې چرت مه راغله. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، پخپله یې چې نه موږ ټول نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایگانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه ومه چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله پورپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات زه ورسره مخامخ شولم. زموږ خپله پورپا کې ډېر ژورنالیستانو نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، د ولې خبرې په کوي په کرکټ. کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورو ورو نور انجونې راووتلې، بیا اسانه شوله. نو بیا په همغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغې وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله وی چې تر اوسه پورې هېڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي، ما زه غواړم راوایخلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخیستله، بیا م خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما لپاره یوه غټه خبره وه، دا صرف دې لپاره ما د کار کولو چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه یې هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډېره ښه تجربه وه، ما ډېر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلو خپلوانې وو، هغوی به یې رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم، زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپله راضي ما ته د پاکټ د خط را کوي متوی د د پاکټ په څیر باندې زمو نوم او آدرس ورته ولیکا موزه دغه د لاس تلاند کار کوم او چیز او زخ پله ما ماستری دلو د پغی مازمو ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند ز کار کوم نو غوی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېره زیاته مننه